په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته بېله سوې ده. نن د یکشنبې ورځ ده، د چونګاښ یا سرطان اتلسمه د جولای میاشتې نهمه. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په کندهار کې د طالبانو محلي چارواکي وایي چې د دغه ښار د تیلو په یوه ذخیره کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د معلوماتو له مخې دغه اور پرون ناوخته لګیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو د نورم او ستاندرد ادارې رئیس محب الله اظام ویلي چې د اور لګیدو علت د برېښنا شارټي وه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال یې د ملګرو ملتونو د بشري هوایي خدماتو د ادارې په همکارۍ افغانستان کې څه باندې 1500 الوتنې کړي او نږدې 8500 مسافر او 900 ټنه د بشري مرستو بستې رسولي، لکه طبي تجهیزات، دارو درمل او واکسینونه. دغه ادارې نن په خپل ټویټر کې په دې باب نور توضیحات نه دي ورکړي چې دغه الوتنې کومو ولایتونو ته سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې شاوخوا لس ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي او تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی سي. په ازبکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایې اچونې مرکزونه نن سهار پرانستل سول. اټکل کېږي د منځنۍ آسیا په دغه مستبد هیواد کې به اوسنی مشر شوکت میرزیایف د درېیمې دورې لپاره بریالی سي. دولتي رسنیو 15 کلن میرزیایف وښود چې په پلازمینه تاشکند کې نن سهار خپله رایه کاروي. په ټولو انتخاباتي کمپاینونو کې هغه درې سیالان چې د میرزیایف په وړاندې ولاړ دي تر ډېره غلي وو. د ازبکستان ولسمشر د روان میلادي کال په پیل کې د اساسي قانون د تعدیلاتو لپاره ټول پوښتنه راوبلله چې له مخې د ولسمشرۍ دوره له 15 کلونو څخه 5 کلونو ته وغځول سوه او میرزیایف ته لاره پرانیستل سوه چې دوی نورې دورې هم پر قدرت پاتې سي. له دې سره میرزیایف کولی سي چې تر 2023 میلادي کال پورې قدرت کې پاتې سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه پر اوکراین د روسیې د یرغل د 500 ورځو پوره کېدو په مناسبت د خپل هیواد زړور سرتیری وستایل. په همدې حال کې د روسیې د توغندیو په تازه حمله کې د 8 کسانو له مړینې سره دغه جګړه بیا سخته سوې ده. زیلینسکی دا خبره په هغه ویډیو کې کړې چې په نامعلوم وخت کې د تور سمندرګي په زمینی یا مار ټاپو کې چې د روسیې په وړاندې د اوکراین د دفاع د سمبول حیثیت خپل کړی ثبت سوې ده. هغه ویلي چې د بریا له همدې ځایه د تیرو 500 ورځو له کبله د خپلو زړورو سرتیرو مننه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې له پیله چې 500 ورځې کېږي، د 500 ماشومانو په ګډون تر 9000 زیات ملکیان وژل سوي دي، خو ګمان کړي چې واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناټو پوځي تړون دي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر موضوع په خپله راروانه سرمشریزه کې خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاندې ماریا زخاروا نن یکشنبه په ټلګرام کې دا خبره کړې ده. په پام کې ده د ناټو رهبران د جولای له 12 تر 12 نیټې پورې د لتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي چې په هغو کې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب موضوع هم شامله ده. زخاروا اوکراین د زاپوریژا اټومي بټۍ په سیستماتیک زیانمنولو تورن کړ او زیاته یې کړه چې د ناټو د سرمشریزي اصلي پام باید دې موضوع ته وي. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دغې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په اړه وروسته له هغې اندېښنې ولاړې سوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو ادعا وکړه. د چین چارواکو نن یکشنبه ویلي چې د دغه هیواد په مرکزي برخه کې تر سختو اورښتونو او مځکې ښویدنې وروسته لږ تر لږه 9 کسان تري تم دي. د چین په زیاتو برخو کې سیلابونه بهیدلي او هوا ډیره توده سوې ده. په مرکزي ولایت هوبۍ کې 15 کسان د لویې لارې د بیا رغونې په یوه ساحه کې له کنډوالو ژغورل سوي. د ژغورنې عمله لا هم هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې سوي کسان وژغوري. د چین په شمالي، مرکزي او جنوب ختیځو برخو کې په لسګونو زره کسان لنډمهالو پناه ځایونو ته لیږدول سوي دي. په چین کې هر وخت د پشکال یا موسمي بارانونه کیږي، خو سږکال ورسره هوا هم ډیره توده سوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د
درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساری رادیو د تشناس مله د خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کوم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پستونځي خبرې کو پر لپسې وچکالی له اوبو څخه ناسمه استفاده او د اوبو نه مدیریت سبب شوی چې په افغانستان کې د اوبو د کموالی ستونزه کال په کال ډېره شي. داسې اندېښنې شته چې د اوبو د کموالی له کبله شاید ډېر افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. له بلې خوا د آمو سیند اوبه کال په کال د افغانستان لور ته زور کوي، کرنیزې ځمکې لاندې کوي او د ځینو کروندګرو په وینا د افغانستان خاوره د سیند پورې خوا ګاونډیو هیوادونو ته پاتې کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د اقلیمي تغیراتو منفي پایلې تجربه کوي، ویل کیږي چې افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې تر نورو ډیر له اقلیمي بدلونه اغېزمن کیږي. د دې معنا ممکن دا وي چې په راتلونکو کلونو کې په افغانستان او درسته سیمه کې د اوبو ستونزه نوره هم ډیریږي. نو آیا داسې لارې چارې شته چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي یا لږ تر لږه یې تاوانونه کم کړل شي؟ په روانه خپرونه کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر عبدالله هیواد چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس دی، همدارس د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم پخوانی عمومي رئیس شاغلی نعیم الله سالارزی او په لندن کې د مزک پیژندنې متخصص انجینیر خلیل احمد نادم. وربسو ډاکټر صاحب عبدالله هیواد ته چې د اوبو متخصص دی او د نوي افغانستان د څېړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس، ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلی وایم. د اوبو په ستونزې چې په افغانستان کې نن سبا خلک ورسره مخامخ دي، په دې بلې وروسته خبرې وکړو. اول که په دې لږ رڼا واچوئ چې د اوبو ستونزه له اقلیمی بدلون سره اړه لري خصوصا په افغانستان کې، او کدی اوبو له مدیریت سره اړه لري؟
اول خو تاسو ته او سسي اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. چې رښتیا سي دا هم اقلیمی بدلون چې راغلی دی په هغه پوری تړاو لري، او هم چنان د اوبو د مدیریت هم یو ستونزه ده چې دا سره د اوبو کمښت یو لوی چلن را مخته کېدای شي. ګوري موږ که خپل دغه تاریخ ته وګورو، په 1908 کې کله چې د افغانستان د یخچالونو سروې وسوله، په هغه وخت کې موږ تقریبا 13,000 یخچال درلودل. یخچال هغه د یخبندانونو ته وایي چې د غرونو پر سر دی، او کال 12 میاشتې د زموږ سیندي زیرمو ته په متداوم توګه باندې اور کوي. کله چې سیلابونه خلاصېږي دا نو دغه یخچالونه ویل کیږي او سندونه ته اوبه ورکوي، او دغه سندونه دي چې ځکني زیرمې د اوبو زیرمې ته هم مدد کومک رسي او هغه خړوبې کوي. د 10,000 دغه یخچاله چې موږ په 1908 کې دا سروې شوی و، دغه وخت بیا تر اوسه پورې که موږ وګورو تقریبا څه کم د 2,500 هم کم یخچالونه را پاتې دي. یعنی تقریبا د 2,000 زیاته یخچالونه ویلې شوی دي، او دا د اوبو په کمښت باندې یو ډیر لوی اغیز اچولې دي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد. سالارزی صاحب، ډاکټر صاحب هیواد ویل چې د اوبو ستونزه چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورسره مخامخ دي، هم اقلیمی بدلون اغیز پکې لري او هم د اوبو مدیریت. په وروستیو شلو کلونو کې په دې برخه کې ځینې کارونه وشول، خلک وایي چې کافي کارونه شو، ډېر بندونه جوړ نشول. که چیرته اوبه ښه مدیریت شوي وای نو د افغانستان دا ستونزه به کمه وه. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، وخت مو په خیر، خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دا سکتور څخه دی چې داغه هغه ته په تیر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې وی نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده. د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې ونه شتون، د ظرفیت کموالی یا نه شتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانه چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ دې ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په
مدیریت کې تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیاته پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکنیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک لرو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا SEI بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګذاري ته امادگی و خی ولی متاسفانه په سکتور کې چون دغه وب شریکې وي د علاقه ونه خدا د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځینو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډیر کافی کار شوی، که زه ویم تر 2 میلیارډ ډالر پورې سرمایه گذاري شوی، د ډیر زیاتې پروژې شوی، زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوط پورې د افغانستان د وب سکتور کې ما کار کو او زه دې شاهد یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې، ولې کومنګ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی د اکثریت اوبو موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو، د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدل ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکه پورې رسیدلې و، دغه بیا رغونه ته ډیر زیات پاملرنه شوی د وزارت زراعت د طریقه مونږ یو ملي پروژه تطبیق کړ چې هغه ته په وزارت کې د اوبو د تنظیم پروژه و چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته مونږ لګښت وکړ، دغه ترڅنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او اوبو د طریقه په میلیون په میلیون هاو ډالر د ابیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګ د ښاک په سکتور کې همدارنګ بندونه جوړ شو، ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبو موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کو هغه موږ غوښنه کولای شو، او دا غي اونډه لا دا چې موږ مالی سرچینې نه درلودې، په تاسو بندونو ته فکر وکړئ په بند باندې منګه د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیمه باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې، کومکی ادارو مرسته ونکړه او د افغانستان داخلي بودیجه چې وا اغه د دې توانایي نه درلوده چې دا غټ پروژې په افغانستان کې پاتې.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان اوس په دې طرح شو چې په افغانستان کې د اوبو ستونزه اوس موجوده ده، د پرلپسې وچکالیو، د اوبو د نمدیریت او نور ستونزې چې زموږ میلمنو یادونه وکړه، نو هلارې څه ده په دې به خبرې وکړو. زموږ بل میلمه د ځکه پیژندنې متخصص انجینر صاحب خلیل احمد نادم دی. نادم صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، څه باید وشي چې دغه ستونزه چې ورس په ورس زیاتی شي؟ مثلا پرون موږ په کندهار کې د کبانو د روزنې په اړه بحث درلود، په دې بحث کې میلمنو راته وویل چې 2 کاله مخکې په کندهار کې 1.5 زر د کب روزنې فارمونه وو، لیکن هغه اوس 1.5 سلو ته راکښته شوي دي، او دلیل یې هم دوی دا باله چې اوبه کمې شوي دي، وچکالي ده. هغه ژور څا چې به 1 کال مخکې په 40 متره کې اوبه ورکولې، اوس په اتیا کې نه ورکوي، همداسې کال په کال د څا اوبه ژوریږي او د ځمکې لاندې اوبه کمی شي. نو ستاسو په نظر خلک څه کولی شي چې دا مشکل کم کړي؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو او د ازادي راډیو درنو اولیدونکو ته، هر ځای چې دي
سلامات.
زه خپل سلامونه من کلی وړاندې کوم. د اوبو مسله خو تاسو ته معلوم ده چې دا ډېر حیاتي مسله ده، او په جهان کې به نن سبا به پر تیلو باندې جنگ نه، پر اوبو به شخړې رامنځته کېږي او مشکلات به پیدا کېږي. افغانستان با وجود چې د وچکالۍ په دنیا کې شته او د تودوخې درجه لوړه شوې ده، او دا خامخا پر اوبو باندې، پر اقلیم باندې منفي تاثیرات لري. اما خوشبختانه چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې په اصطلاح که اوبه ښه مدیریت شي، او افغانستان به د دې مشکلات سره به مخامخ نه وي. که چیرې زموږ دومره سیندونه چې په افغانستان کې لرو، او دا سیندونه مثلا بندونه پکې جوړ شي، یا مثلا ځینې ښارونه چې لکه کابل چې د 501 میلیون پورې نفوس گنجایش درلود چې د ژوند پکې نورمال ژوند، اما اوس خبره 5 میلیون ته رسیدلې، او دا خامخا د اوبو په کمبوتي کې داسې دغه دی تا د نفوس هم تاثیر کوي. بل دا چې غلط استفاده د اوبو نه هم د اوبو په کموالی باندې تاثیر کوي. او دا په کرنې کې مثلا موږ تاسې هغه سنتي سیستم دی چې اوبه په خوشی کوو پر دغه باندې، پر مځکو باندې چې یعنی دا اندازه نه زیات استفاده کوي. یا مثلا اوس چې دا تاګانې کنل کېږي او سولر سیستم دی، دا بیل کم اندازه بس ساده ماخامه دا به چالانی چې دا د مځکې لاندې اوبه کموي. بل پلانونه باید جوړ شي چې مثلا د کابل دپاره داسې پلان هم خو ما واورېده چې شته، چې د پخوا دا مسله وه چې د پنجشیر د سیند یا د سالنګ د سیند مثلا اوبه کابل ته انتقال شي، همدام ډېره ښه خبره ده که چیرې دا کار وشي. یا نور ښارونو ته مثلا اوس په هرات کې سلبا بند جوړ شوی دی، ولې کانالونه ورته نه دي فعال شوي چې مثلا دغه ګذره او پښتون زرغون ولسوالۍ ته اوبه ورکړي، یا شمال خواته اوبه او هغه نور ځای ته اوبه ورکړي. یعنی اوبه ذخیره کوو اما استفاده دغه نشته. یا کمالخان بند جوړ شوی دی، اما کانالونه ورته نه دي جوړ شوي چې استفاده وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې باید دولت په پام کې ونیسي، او په آینده کې ښه پلانګذاري وشي دپاره.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن. قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشنه عثمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د اوبو پر ستونزه خبرې کوو. د افغانستان د اوبو د ستونزو په لړ کې یو هم د امو دریا د اوبو ستونزه ده. لوی خو اکثره سیمې مولا وچکالی په تکلیف دي خلک، او بل خو پاره برخه کې چې اوبه به هیڅ هغه اوبه په ځای دي چې استفاده ورڅخه وکړو، هغه راځي د خلکو کرنیز ځمکې ورانوي، ویجاړوي. کال په کال د امو سیند د افغانستان خواته زور کوي، او د خواته کرنیز ځمکې تخریبوي. ډاکټر صاحب، هیواد تاسو د سیمې له نږدې کتلې دي، څه فکر کوئ چې امو سیند څومره د افغانستان خواته زیان اړولی دی، او د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
دا خوشبختانه چیرې افسر په دغه منطقي کې هم، او دا عامو رود می د نږدې څه وکړي. موږ په دامو په رود کې تقریبا 20% موږ شریک یو، او نور به شي دي د تاجکستان، او یو مقدار به د قرغیزان په مسابقه په عامو کې شریک دي. او د مځکې مشکلات چې دي، چې شاسې چې دا سرحدي سیمې ولولې، اصل کې دا چیرې شي زموږ دغه سرحد دی، چې یعنی قرار دی چې عمو پارک کوم ځای شته سوی وای، دا هغه تقریبا کومه نقطه ته زور غلی هم دا هغه سلوریا 5 کیلومتره، یعنی عمو په بسر کې د دوی پوسټ پرته وي، او بیا په منځ کې د جزائر جوړ شوی، جزیره جوړ شوی دی، او دا اوبه به تیر شوی د افغانستان خواته، او دا هر ورستر بلې پوری دا دغه اخو ته مزیکی شیزی دا د قندوز او د تخار د منطقې چې د عمود روز سره مشو سوي دي، د مزیکی تر اوبو لاندې کړی دي، او دا غوی د دغه د پاره پیسې لا باندې دا مخه وي چې د پاره ایست دا بیر نه دی ول سوي، او رسر بلی پوری اوبه چپکیږي، یعنی د افغانستان د خاوري چې دي یا ملک چې دي هغه در رغل باندې کړی دي. په تاسو دا اخوانی حکومت کې د دې لپاره چې تدابیر ونیول شول او اوس خو د اوسنۍ حکومت خو دې پلان لري شي د پارنل لري او دا یو ډېر لوی سنځه ده چې موږ ونه تاوان یو تاوان ده چې موږ ځکه څه دي او کرنیزم ځکه موږ لاس دي په دوام دا چې همسایګان چې دي هغه خپل پوسټ نور هم پولیسان خواته خوځي.
آیا اوغی چې د افغانستان خوا ته خپل پوسټ را انتقالوي له د نړیوالو قوانینو له نظر څنګه ده؟ اصلا خو د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ پوله همدا آمو دریا ټاکل شوی دی. هغوی دغه ادانه شي کولی چې همدا سیند دی او کنه دا معلومېدی شي چې سیند دې خواته را شویدلی دی به اصلي سرحد آخواته دی؟
نه خیر، زموږ د شمالي سرحدونه چې دي بالکل ډیفاین دي او پلرونه معلوم دي چې په کوم ځای کې یعنی په دغه کې کارتوګرافي کې دغه زموږ دغه شته چې مثلا سرحد به په کوم ځای کې او د زموږ منځنۍ آسیا چې دي تارونه یا دغه چې دي تشریح جوړ کړی ده هغه پر حال دی. مګر دوی خپل مختلف پوزیشن ته اوس خبره راځي نه چې دوی یعنی څومره مخ دي هغه هر څومره چې دوی مخ ته راځي مجبور دي چې دوی بیرته یعنی صحیح اکاونټیبل یو حکومت چې راځي دوی مجبور دي چې بیرته وخوځي خپل ځای ته. دا هم ځکه چې اخوا ته خرابېږي د افغانستان اخوا ته خرابېږي هغه د دغه د تعلیم لپاره د یو ډېری بودیجې ته ضرورت دی. یعنی اوس هم تقریبا د افغانستان زړه سره ولې سم چې یعنی په باز ځای کې 15 کیلومتر په باز ځای کې 8 کیلومتر په باز ځای کې 15 کیلومتر د افغانستان ځکه یعنی د امور افغانستان په تاسو خو زیات دلیل دی.
بله
دا ډیر لوی سنت دی. یعنی خبره ځنه ده چې دوی کومه خوځیږي نو دوی از موږ خاور نه سي دا خو یو خبره ده. بل دا چې اخو دمځي کې خرابې دي کله چې دوی بیرته عقب نشینو چې خپل یعنی په نېشنل سرحد باندې او عمومي سرحد فکرې سرحد باندې کدی بیرته راسي بیا روز موږ خاطر غلی او دا ترمیمول او بیرته راخوځول دي خاطر د امرود هغه ډیر یو لوی سنت دا او ډیر پر مصرف کار دی چې اوس هم یعنی نو وخت دی چې یعنی څوک په قدرت باندې په افغانستان کې هغه یو اقدام د دې لپاره باید چې حتی عاجل وشي چې دې مخنیوي.
بله ډیر زیاته مننه سالار صاحب. د امو د سین د غاری په خول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور تام دا کار شوی دا فکر کوي چې ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تیر حکومت کې د برخه ته ډیر توجه ونه شو.
بله څنګه چې تاسو ول یو خبر د یو خبر یادوره باید وکم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو درویا هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلیشوی دي یعنی هغه غیر قانوني دي کاملا چې موږ په دغه حوزه کې یو د سه حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې دغه درویا باید د سین دوړ غوړت کار وشي. نو دا او کله چې یو شریکو په شریکو بو کې یو هواد د سین یو طرف ته کار کوي نو تبن د سین هغه مورفولوژي یا سختار چې دی په هغه کې تغیر راځي نو هغه طرف ته ساختمان جوړیږي دغه ووټول فشار زموږ طرف ته راځي چې ډېر زموږ څنګه چې تاو لمنځه وړي. دغه په سلهاو کیلومتر چې دی دغه د پاره د استنادي دیوالونو پروژې چې یو څه باندې په جمهوریت کې کار شوی او ولې څنګه چې ما مخکې ویل د غټي بودیجې ته اړتیا درلوده او د هغه ترڅنګ د ټولو نه مهمه خبره ده د جمهوریت لپاره دا و چې څنګه مونږ کولای شو چې په دغه وبو کې په بین المللي سطح باندې ځان شریک کو. څنګه چې ورور او تمخته اشاره وکړه د امو سین تقریبا تر 10% وبو چې د افغانستان په جغرافیک تولید دي او دغه وبو چې ډیر په غیر عادلانه توګه او غیر منصفانه توګه باندې دغه وبونه د مرکزی آسیا هیوادونو استفاده کوي. د ترکمنستان یو هغه هیواد دی چې په دغه حوزه کې د 3% نه هم کمې اوبه تولیدوي ولې دا هو د 10% نه زیات استفاده ته نه اخلي. یو د دنیا د معتبرو قرارونو نه د بیاری لپاره چې دنیا چتون لري په ترکمنستان کې او هغه هم دغه وبونه ده. نو تر اوسه پورې چې په دغه وبو باندې د روس په مشرۍ باندې د څومره قراردادونه شي په افغانستان په کې کاملا صرف نظر شوی دا غنیمت غوښتنه ده شوی په جمهوریت کې مونږ د جمهوریت په اخري کال کې کله چې د افغانستان د اوبو د مدیریت مسؤل مونږ په ځانګړې توګه باندې د اسیایي هیوادونو سره یو مشترک کمیټه درلوده او متواتر ناستې مو درلودې. کوشش مو دا و چې څنګه کولای شو چې مونږ دغه ملکونه دې ته واداره کړو او دغه بحث په نتیجه کې یوه هغه پروژه چې اوس په شمال کې تطبیقیږي د خوشکسې کانال دا د کسب اشرف غنی په خاص هدایت باندې دې په هغه ابتدایي مطالعاتو باندې مونږ کار شروع کړی لپاره بودیجه پیدا کړه او بالاخره دغه مطالعاتو په بنیاد باندې باید دغه پروژې یو صحیح ډیزاین شوی چې اوس د پروژې تطبیق جریان لري. خو زه خبر نه یم چې دغه ډیزاین سرته رسیدلی سرته نه رسیدلی، ځکه چې دا یو داسې پروژه ده چې د افغانستان په تاریخ کې به د ټولو نه غټه پروژه د اوبو په برخه کې. نو که مونږ په صحیح توګه باندې په تخنیکي توګه باندې دغه پروژه ډیزاین نه کړو، دغه د پروژې د اوبو لاندې چې څومره زراعتي ځمکې دي د دې باید زمین شناسي وشي چې دغه ځمکه د زراعت لپاره برابر ده نه ده برابر. که برابر نه وي دغه مونږ خاوره څنګه تبدیلولی شو یا په کم نور کارونه کولی شو چې زراعت ته اماده کړو. نو ټول دغه کارونه چې وو چې دا په جمهوریت کې شروع شوي وو ډېر په مستقله توګه باندې ډېر په تخنیکي ډول باندې، ولې متاسفانه د سقوط په نتیجه کې هغه ټول ظرفیت چې وو هغه د منځه لاړ، هغه ټول پلانونه چې مونږ د 5 کلن پلان درلوده، مونږ په 10 کلن پلان درلوده، هغه ټول د منځه لاړ. خدای دې وکړي چې فعلي حکومت په افغانستان کې شتون لري هغه پلانونه په نظر کې ونیسي او دغه اساسي کارونو ته په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په شمال کې هم فکر وکړي. د آمو سیند د استنادي دیوال لپاره د اوبو د ملي ادارې د چوکاټ لاندې مونږ یو ډېر غټ پلان درلوده چې په هغه کار شروع کړی و، د هغې سروجان هلته جریان درلوده د ډیزاین لاندې په یو ساحو کې مونږ کارونه هم کړي. د آسیایي بانک د کومک په نتیجه کې مونږ په آمو دریا کې ډېرې غټې پروژې تطبیق کړي چې ټول وطنوال شاهدان دي.
مثلا
هغه اکثره پروژې چې وي هغه د استنادي دیوال پروژې نه وي، ولې دا بیارې پروژې وي چې ډېرې غټې غټې پروژې په کندوز کې په میلیون هاو ډالر مونږ په ټول ولایتونو په شمال کې پاره چې سرمایه گزاری کړې وه تر څو هغه کانالونه چې مخکې شتون درلوده هغه بیا ته ورغو او بیا بالاخره د خوشتېپي د کانال په نتیجه کې کله چې دغه اوبه مونږ د آمو سیند نه راوګرځو، نو دغه نیټورک چې دی دا ټول د صدقه پروژو سره وصل کړو تر څو مونږ په شمال کې یو ډېر ځانګړی او مدرن زراعت ولرو.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه انجینیر صاحب. نادم د قوشتېپي د کانال په اړه ستاسو نظر څه دی؟ فکر نه کوئ چې له دې پروژې په نتیجه کې به د افغانستان او د شمالي ګاونډیو ترمنځ جنجال پیښ شي؟ او ضمناً د دې پروژې د اهمیت په اړه که زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې څومره به په شمالي ولایتونو کې د اوبو ستونزه کمه کړي؟
د خوشتپی کانال خو واقعا چې د داوود خان د وخت د پلان چې جوړ سو مونته په هغه وخت کې شوروي اتحاد یو قوي هیواد او افغانستان متاسفانه ضعیف، مونږ نه شو کولای چې دا کانال عملی کو پدې شي دوی. حتی زما په یاد چې فرانسوي متخصصین راغلي وو د تیلو په حساب کې هرات ښار ته، هلته روسانو اعتراض وکړ چې مونږ اجازه نه ورکوو چې خارجی متخصصین موږ په سرحدات کې دلته راشي سروي بگی یا استکشاف وکړي. دا مسله شته مونته راځوي نه تنه چې د اول خوار د سرحدات په مسله کې په دې چې ما په اداري جزئي کارتوګرافي کې زه رئیس علمي طایفه توریزم ملته خصه وکم چې یادونه وکم چې رښتیا هم او دا اوس مثلا دا اوس سم چې په اصطلاح د ساحل چې زیب شوی دی یا مثلا نه خو تاکیمات شوی دی ممتاز گواندیان دا سن دی خواد راغلی او د پیلرونو چی کوردینات لری دا غو پیساب دی مونگ مزک ها خواد پات دی. دلتا ضرورت دی چی حیات دی خارجه وزارت دا دفاع وزارت دا سرحدی سانگ او دا جوریدی او کارتوگرافی دا لوی داره چوز لوی داره نده سرحدی برخه مثلا آیتان لارتی دا تثبیت کی چی سرحد چیری او اوس کوم خواته راغلی او څومره مځکې د مونږ هغه خواته پاتې دي چې په هلته بلته پوستي ایجاد شي او سرحدات معلوم شي. دا مسله باید چې په نظر ونیول چې بل دا چې اوس په دغه شلو کالو کې دومره استنادي دیوالونه دننه په کابل کې چې جوړ شوي دي د پیسو دغه زورواکانو یا د دولتي اداراتو یا دومره جوړ شوي دي چې په کافي اندازه کې چیري پلان وي چې دغه دیوالونه څخه مونږ کولای شو چې د آمو سیند په اصطلاح په هغه کې استفاده وکړو چې لکه استنادي دیوال استفاده وکړو چې نور تخریبات ونه شي. دا مسله هم ډېر مهم ده. دریم دا چې دا د ترکمنستان په مسلې کې سالارزه صاحب قصه وکړه چې دا رښتیا هم چې د مرغاب سیند دائم اوبه لري، یعنی دولس میاشتې ډک د اوبه ده، دا اوبه مفت ترکمنستان ته ځي. حالان چې مونږ تاسې د ترکمنستانه برق اخو داسې تر اوسه داسې یو آیت نه دی ټاکل شوی چې دغه پوښتنه وکړي چې دغه په کلونو کلونو تاسې اوبه مفت وړئ، په مقابل کې مونږ شی راکوئ. بیا دا مرغاب سیند خو دننه د افغانستان د بالا مرغاب د مثلا هلته داخلي ترکمنستان ته چې دغه سیند په مسیر باندې ترکمنستان دومره تاسیسات جوړ کړي دي چې مایی فارمونه دي، بندونه دي، چې دا حتی په سیلابونه هم چې د بل ناواده په نوم د چپچل چې سیلاب راځي، دا سیلاب یو ځای کېږي هلته د ترکمنستان دپاره ذخیره کېږي. او دا مثلا به چې دولت وڅېړي. بل دا چې مثلا مونږ تاسې چشاک اوبه نه لرو، د دې دپاره حتی ایران حاضر دی چې د آمو د سیند د دوی پاپلاین وغځوي ایران ته چې چشاک اوبه د افغانستان واخلي. او مونږ چې دننه په افغانستان کې مونږ دا امکانات باید مساعد کړو چې د په اصطلاح د دغو اوبه نه د چشاک دپاره د زراعت دپاره مثبت استفاده وشي، بندونه وشي، کانالونه کښ شي، لکه قوشتپه چې مونږ د آمو د سیند نه د نورو سیندونو نه ډېره مثبته استفاده وکړو. تاسې ولیدل چې اکومرادو هغه جاپانۍ څومره په یو نفر انسان څومره کارونه په افغانستان کې وکړه، د ننګرهار، کونړ، د سیندونو کې لغمان ټول ځای ته تاسې وکتل چې اوبه یې ورسوله، او متاسفانه د افغانستان دښمنان لخوا
په شهادت ورسول شو. بله، تاسو خو د اوبو مسله یادوي، زموږ ځینو اوریدونکو چې پیغامونه وسم زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کېشته، خصوصا له بادغیس ولایت څخه دا شکایت لري چې د دوی اکثره سرځایونه ترکمنستان ځواکونو قبضه کړی دي. دوی په ادعا او وای چې خپل سرځایونه ته نشیتلای وغوي، ازغن سیمونه 1.5 کیلومتر ځینې ځای 40 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې دوی په وینا نصب کړی دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اوبو متخصص او د نوی افغانستان د څیړنیز او مطالعاتي مرکز رئیس ډاکټر عبدالله هیوات، او د اوبو د ملي ادارې د اوبو د تنظیم په خوانی عمومي رئیس نعیم الله سالارزی، همدارس د مزک پېژندنې متخصص انجینر خلیل احمد نادم. سالارزی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ عمودي دریا د پروژو خبره مو وکړه. د افغانستان کومې پروژې، یعنی لش کارته لش پنګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه لکه بل کمیشي؟ د بندونو په یادونه وکړي، کوم بندونه لش پنګونې ته ضرورت لري یا نیمکار دي چې یو څه کار پیوشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل له پدې باندې اولاند تفسیر وکړم تاسو
یې. مهرباني، مهرباني.
کله چې ورخ د اسمان زمکه ترازی نو تابن افغانستان حکومت چې د پټول کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د غیب توسط باندې مونږ دا معلومول شو چې د افغانستان په جغرافیا کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کیږي او په ځانګړي توګه باندې په دغه هیوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثر دی. نو اړینه دا ده چې موږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو موږ وپوهیږو چې زموږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یو خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده هغه دا ده چې موږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترند دی، یو څه مبالغه ده، په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې موږ تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هیوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هیواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو د نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هیواد دی. افغانستان متاسفانه از منګ د اوبو د یو وګړي د پاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا زر متر مقابله دي چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نړۍ ټیټ دی نو اړینه دا چې د اوبو په موثریت باندې موږ ډېر زیات کار وکړو کله چې موږ په دې پوه شو چې موږ د اوبو مقدار څومره دی اولنې قدم دا رئیس څنګه چې ضرور مخکې اشاره وکړه د اقلیم کې د بدلون په وجه باندې موږ استاد یو اختیارونه ټول د منځ ته اکثریت او زمونږ استادو د اوبو منبع چې دا اختیارونه دي دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دا اختیارونه د حفظ لپاره کارونه وکړي بیا نو دا غي نو رسټ په واټر شټ کې یا په جغرافیا کې چې تل باران وريږي باید ډیر عادي کارونه نه چې هغه هیڅ سرمایه گذاری ته اړتیا نه لري ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري ته باید انجینر ولري ته باید سرویر ولري ته باید دسي خلک ولري چې هغه عام ولسته دا درس ورکړي چې دا کار چې د اړین دي دا مدیریت چې دا صرف د حکومت په لاس کې نه دي عام خلک دې اجتماع چې دا ډېر مهم رول لري د وو مدیریت کې متاسفانه په جمهوریت کې متدوم رس کام کار نه وشو او اوس خو زنه خبر چې حال روان دي عام ولست باید په دې باندې پیښ شي او به ارزښت لري دا یو اقتصادي قیمت لري دا باید ځای نه شي هغه نه ورسته څنګه چې تاول بندونه باید جوړ شي تر څو موږ د پاره مو سمونه چې بارونه ډیر دي البته او به ذخیره کو بیا په ګرمۍ کې راغی نه استفاده وکړو دا بیا راځي د پاره هغه کې په د بندونو جوړول یو د دې لپاره اړین دي چې موږ بیا ته نه ښه کو یاد بیا راځي د پاره استفاده وکړو بلکې موږ تاسو نه باید برق تولید کو په ټوله کې افغانستان برقی ظرفیت چې دی هغه د 500 میگاواټه برق نه هم کم دی چې دا په دومره وګو کې یعنی دا یو شرم خبره ده په واضح توګه باندې دا غین علاوه کله چې بندونه جوړ شي نو بیا کته باید د اوبو د انتقال لپاره موږ مختلف پروژې جوړ کړو د خوشټېټې کانال په څیر باندې یو شی چې هغه د جمهوریت په وخت کې باید یادونه وکم چې په جمهوریت کې موږ ډېر څه کچو هغه بیا راغونې تکو هغه کانالونه چې هغه په ټول تاریخ کې شتون درلود تخریب شي او هغه بیا راغول ولې د نوي کانالونو په جوړولو کې موږ ډېر زیاته فکر نه راکړای چې دا یو کمیو او باید ورسره دی نه باید هغه کانالونه جوړ شي چې دا غي په توسط باندې موږ نوې زراعتي ځمکې چې دی هغه دا بیا راغې د لاندې راول دا غي نو ورسره په اخیری قدم کې د اوبو لګونه ده د اوبو لګونه زموږ استاد او بنوي 90% د افغانستان څخه زراعت استفاده کوي ډیر په غیر منصفانه توګه ډیر په غیر عادلانه توګه باندې خلک د اوبو استفاده کوي کله چې سطحي اوبه په یو ساحه کې کمیږي نو خلک د ځمکې لاندې د اوبو استخراج ته مخه کوي لکه په غټو سندو خارونو کې موږ تاسو ورورو ته اشاره وکړه د کابل خار کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې دا په پلس هاو متر لاندې تللی همدارنګه په ټول اونده خارونو کې نو اړین دارا چې اول باید ښه حکومتداري په هوا کې شتون ولري چې هغه باید چې په دې پوه شي چې د اوبو مدیریت یعنی څه د اوبو ډیپلوماسي څه ته وایي دا غي نو ورسره موږ ظرفیت ته اړتیا لرو په دې کې شک نشته چې موجوده حکومت چې دی دا غي چارواکي چې دي اکثره هغه خلک دي چې هغه د نیش د کړې کې دي هغه علوم دوی نه دي درلودل نو هغه خلک چې هغه د اوبو په بحث کې تحقیق کړي د کړې کې کار کړي دا غي نظر ته باید فکر وشي پلان گذاری دا غي په توسط باندې وشي ترڅو د اوبو مدیریت په خاطر غواړي مخې تلاش
بله
دا غي نه ورسره دوه مهم شی چې دی هغه د اوبو په بحث کې سرمایه گذاری ده څنګه کولای شي چې موږ هغه غټه بودیجه چې د اوبو په مدیریت کې موږ وته ضرورت لرو هغه ته کار وکړو موږ د داخلي بودیجه نه څنګه دغه پروژې تمویلولای شو دا غي نه علاوه اغه بین المللي اورګانونه چې دي لکه موږ مخکې چې ته ما اشاره وکړه بانک جهاني دی سی ای بانک دی بین د یو ان ډی ادارات دی ائی ایم ایف دی هغه څنګه په دې باندې وته وانه و چې د افغانستان د اوبو په سکتور کې کار وکړي زمونږ خارجه پالیسی چې دا په تیر جمهوریت کې هم زبای په واضح توګه باندې وې چې هغه ډیره محرم و یو ټکی چې موږ ډیر زیات د اوبو په سکتور کې په جمهوریت کې اوریدا هغه دا و چې محرم یعنی هر څه چې دی هغه پټ دی په دنیا کې دا اصول ډیر کم دي په نور هوادونو کې هیڅ شی په دنیا کې محرم نشته ولست باید د هر کړنې د حکومت نه خبر اوسي صحیح ده موږ په تیر سل کلونو کې د ډیر هوادونو سره هیڅ اړیکې نه درلودې هیڅ د اوبو په اخلا مسره باخ نه غو دا د افغانستان په توان باندې دی باید موږ د اوبو د ډیپلوماسۍ د طریقې د بین المللي اصول او کنوانسیونونو په نتیجه کې د ټول هوادونو سره باید موږ ورځ تر ورځ باندې ناشته ولرو ترڅو دا مناجات چې دي دا موږ حل کو او خپل یو بخ خپل کو وس اوبز مونږ په هواد کې تولیدیږي ولې مونږ په کنټرول نه لرو گاونډي هوادونو ته ځي او هغه ته استفاده کوي کله چې مونږ یو قرارداد ولرو یو حقوقي سند ولرو د هوادونو سره مونږ کولای شو چې دغه هوادونو سره د ضایع شوو اوبو په حق لبانه بحث وکړو ایران ته پاکستان ته مرکزی آسیا ته مونږ ته مونږ په بلیونهاو ډالر اوبه ورکړي دي چې هغه ته استفاده کړی دی درې
لیکن خبر هغه وخت کېدای شي چې یو قوي حکومت وي تیر حکومت امنیتي ستونزې درلودې او افغانستان داسې یو هیواد و چې یعنی خوش ګوته وه یعنی په اسانه یې له افغانستانه امتیاز اخیستی شوی اوس هم عین حالت دی یو داسې حکومت دی چې نړیوال مشروعیت نه لري په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو که له هر چا سره خبرې کوي مجبوره ده چې امتیاز ورکړي شاید همدا علت به و چې د اوبو مسله محرمه ساتل کېده او ډېرې څرګندې خبرې نه پیه کېدې که نه داسې نه ده
د اوبو د بین المللي یا د مرضي اوبو په اړه باندې دوه شیان ډېر مهم دي یو دا چې هغه هیوادونه چې هغه د اقتصادي نظره یعنی استقلالیت لري پیسې لري هغه ډېر شاید دې شي ته فکر ونه کړي ولې هغه هیوادونه چې اقتصادي ستونزې لري لکه افغانستان او نور ته ملکونندګانو ته اړتیا لري هغه نو بیا مجبوره ده چې په همدغه د ډیپلوماسۍ د لارې کوشش وکړي تر څو خلک په دې باندې وتوانېږي زه څنګه چې ورته تا اشاره وکړه په جمهوریت کې واقعا د افغانستان د داخلي بدامنیو یو لامل چې و هغه د اوبو سکتور څومره چې مالته کار کړی او څومره چې دغه خلکو سره ما ناستې کړي زه نه پوهېږم چې د برنامې وخت څومره دی زه کولی شم چې د مثال په توګه باندې د ایران مثال کوم د ایران په ټوله کې زما خپله شخصي ارزیابي دا ده کله چې ایران دغه معاهده زموږ سره امضا کوله نو دوی درې نوه پلانونه درلودل اول کوتا مدت یا لن محل پلان دا و چې موږ دغه سند امضا کړو خپل هغه سټیک یا شرکت کې په دې اوبو کې واضحه کوچی وکړه او معاهده ته امضا یې وکړه او علاقه یې ورته وښودله دویم لن محل پلان دا و چې په افغانستان کې بې ثباتي منځ راوړي چې موږ تاسو ټول د دې خبرې شاهدان یو چې ایران څومره یعنی موږ د اوبو پروژې چې به تطبیقولې ډېره بدامنی وه نو په دغه 50 کالو کې دغه دویم پلان کې ایران کامیاب شو درېم اوږدمهاله پلان دا و چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راشي چې هغه حکومت د دې خبرو ته د ایران خبرو ته غوږ ونیسي او په معاهده کې تمدید وکړي قرارداد کې تغییر راولي چې د هغې قوي فکر یې دا و چې د طالبانو په راتګ سره به دا کار وشي ولې هیڅ حکومت د افغانستان چې دی هغه د افغانستان د اوبو په سر باندې معامله نشي کولای ځکه چې دا یو ملي معامله ده د افغانستان د خلکو حق دی نو په دې درېم اوږدمهال پلان کې په فصلي وخت کې برېښي چې ایران ناکام پاتې شوی دی نو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د اوبو حکومتدارۍ ته ډېر فکر وکړو تر څو وکولای شو چې د افغانستان دغه اوبه چې دي دا د یو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره موږ استفاده کوو د افغانستان د اقتصاد د رشد لپاره ډیر سکتورونه لري چې په کار کول امکان لري لکه د معدن استخراج لکه د تیل استخراج خو نور ټول سکتورونه چې هغه ډیر قوي سرمایه ګذاري ته اړتیا لري ولې زراعت او د اوبو سکتور د دا نسبتا په کم سرمایه ګذاري سره کولای شو موږ چې د افغانستان اقتصاد ته کار وکړو
ډیر مننه سلامت اوسئ انجینر صاحب نادم مخکې ډاکټر صاحب هیوا دوول چې د افغانستان اکثره د اوبو زیرمې یا کنګلونه په ویلي کېدو دي دا لړۍ به دوام پیدا کوي ځکه چې هم اقلیمي تغیرات دي او افغانستان تر دې تغیراتو مخکې هم وچکالۍ لیدلې وي او هر څو لسیزې وروسته له بدو وچکالیو سره مخامخ کیږي فکر کوي چې داسې لاره شته چې دا کنګلونه چې پاتې دي دا ویلې نشي او خوندي پاتې شي
اول خو زه د سلارزي صاحب سره موافق نه یم چې په افغانستان کې اوبه لږ دي په دې چې اول خو تاسو که نقشه د افغانستان وګورئ چې زما رشته هم نقشه دی په افغانستان کې تقریبا 15% غرنۍ واده 15% اواري ده او په تناسب دي اواري او تناسب چې سندونه چې په افغانستان کې تاسو وښمه دي آمو نیولې هلمند نیولې مرغاب نیولې کونړ نیولې پنجشیر نیولې لوګر نیولې دا ټول د کوکشیر نیولې دا ټول سندونه چې وښمه دي یعنی په کافي اندازه موږ تاسو اوبه لرو په شاد د دې چې خمو دریاڅه او خه مدیریت پدې چې خپل د بندونه کولای شي چې طبیعت ته تغیر ورکړي پر اندازه چې وب ذخیره سي په اندازه تغیرات په طبیعت کې راوستلای شي. ما په قرغیزستان کې کار کړی پر دوه بندونه کې چې په نوم د تکتاګول او کوربسای په نامو چې یعنی تکتاګول تقریبا 215 متر ته په دلوت یو زرو 200 میگاوات برق وکوله او اویا کیلومتر لاندی په نوم د کوربسای یو سل 15 متر دغه وو ارتفاع 800 میگاوات یعنی دوه باندې برق دوی تقریبا 2000 میگاوات برق وکوله او دوی پلان درلود چې په دغه سیند چې نارین په نامه یادېده دولس بند برق به د باندې جوړ بندونه جوړ الان چې ما چې مقایسه کړه د مرغاب سیند او دغه سیند اندازه د اوبه شکل دی اراضي او سرعت د اوبه د ټول تقریبا مشابه و یعنی مونږ کولای شو چې په دغه سیند باندې دومره چې دوی جوړولی شو مونږ هم جوړ کړو یعنی هم اوبه ذخیره کړو هم په کافي اندازه برق مثلا درکړو یعنی د اوبو مهار مونږ کولای شو دغه مشکلات مونږ پس د حل لار پیدا کړو دا مشکل کار نه دی که څه مهم چې ګرموالی یا تودوخې د مځکې تودوخې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او کموالی راځي اما به افغانستان دومره اوبه لري چې تر ډېره اندازه پورې بل دا چې مثلا په زراعت کې خطري سیستم دی رامنځته شي قانون دی استفاده د اوبه دی رامنځته شي یعنی په خپل سر استخراج د اوبه په زراعت کې چې سهار د ماښامه سولر موټر پمپونه چالان وي او بېلکم بېغوره په اصطلاح اوبه استخراجي دا باید مخ ونیول شي او تاسو کولای شئ چې یعنی د اوبه مشکل حل کړم.
د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا نقیب الله توحید یار لیکلی دی چې وای په پکتیکا کې د ورځې په اوسط ډول له هرې څا یا برمې څخه 50-50 متر مکعب اوبه استخراج کیږي چې نیمایی په ځای مصرف کیږي او نورې به ځای مصرف کیږي. خصوصا له دې برمو څخه هم په ښارونو کې هم په کلیو کې چې څاګانې ژور کیندلې دي او خپلې کروندې پرې اوبوي او حتی ډېر خلک دا هم شکایت لري چې څومره چې دوی اوبه په کاریو تر هغه ډېرې اوبه مصرفي شي. خلک باید څه ډول وپوهول شي چې دا اوبه کمیږي بلاخره داسې وخت هم ممکن راشي چې یو څاڅکی اوبه هم نه وي که څنګه سالارزی صاحب داسې امکان شته؟
په دغه ارته کې مونږ او تاسو وګورو د پټیر جمهوریت کې د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مونږ د اوبو قانون درلود چې په 2009 کال کې ډېر په استراري توګه باندې جوړ شوی او د پارلمان له طریقه تصویب شوی او چې ډېر زیات اشتباهات درلود. نو وروسته د ډېر کار نه مونږ په دې وتوانېدو چې په 2009 کال کې د قانون کې تغییر راولو او بیا یې د ریاست جمهوری د طریقه تصویب کړو. بیا د هغې په اساس باندې د سطحي اوبو دپاره د زمیني اوبو دپاره د دې ټولو شیانو دپاره مونږ طرزالعملونه درلودل مونږ راهنمودونه درلودل. ولې یوازینی شی چې په جمهوریت کې د ثبات د نشتون په وجه باندې یا د ملي ځواکونو په جنګ کې د دخیلت په وجه باندې چې دې کارونو ته وزګار نه وو هغه د قانون نه پلي کېدلو یعنی دا واضح په قانون کې شته چې د ځمکې لاندې د اوبو نه باید خلک په څه ډول استفاده وکړي. ولې چون قانون نه تطبیقیږي او وطني حکومت کې ملي او امنیتي چارواکي چې دي هغه په نورو کارونو کې بوخت دي تر څو دا قانون پلي کړي چې څنګه جنکۍ د مکتب د تګ نه مخنیوی وکړي نو دې کارونو ته شاید چې وزګار نه وي. اګر چې یو دیکتاتور حکومت دی دلته باید د قانون تطبیق ډېر اسان وي نسبت یو جمهوري حکومت ته. نو همدا ده چې خلک په ډېر غیر منصفانه توګه او په غیر عادلانه توګه باندې د اوبو استخراج کوي او په مختلف شیانو کې استفاده کوي. بل مهم شی دا دی مونږ او تاسو کو په افغانستان په جغرافیه کې وګرځو خپلو ځمکو ته وګورو نو هغه منطقې چې هلته خلک وریجې کوي یعنې شالی چې ورته وایي هغه چې د هغې کښت کوي نو هغه د هغې ځمکې د کانال په سر کې د کانال په سر کې چې اوبه ډېرې ځکه دغه فصل نه استفاده کوي او دا یوازینی فصل دی چې ډېرې زیات اوبو ته اړتیا لري. ولې په هغه کانال اخر ته چې لاړ شي بیا اوبه بې ځمکې شاړي ځکه چې هلته اوبه شتون نه لري. نو دا ټول هغه تخنیکی موارد دي د زراعت چې د دې لپاره موږ د زراعت تحقیق ته اړتیا لرو، موږ ترویج ته اړتیا لرو، موږ یو قوي ادارې ته اړتیا لرو، تر څو د دغه تخنیکي ټیم او د ادارې په توسط باندې عام وګړي چې په ولسوالۍ او په کلیو کې شتون لري هغه په دې باندې باید پوه شي چې د زراعت بوټي چې دي، نباتات چې دي، دا هم د انسان په څیر باندې یو خاص مقدار اوبو ته اړتیا لري.
پدی سربیره یو ځینې شاید هم لوړه سطح تاثیر ونه لري، خو شاید تاثیر ولري. هغه دا ده چې ځینې وایي چې اوبه چې کله څوک خپل پټي ته ورکوي په داسې وخت کې ورکړي چې لمر نه وي، ماښام وي یا سهار وختي وي، چې تبخیر نه شي، دا هم د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي که څنګه؟
په د اوبو په ضایاتو کې د دوه شیان، یو تبخیر دی، یو تعرق دی، چې یو ته دواړه هغه شیان دي. دا زما په نظر باندې لمر شتون او نه شتون په دې کې مهم نه دی. که په لمر نه وي او موږ ابیاري وکړو نو کېدای شي د تعرق نه مخنیوی وکړو، خو تبخیر نه موږ نشو کولای، ځکه چې په کانال کې خو موږ اوبه نشو ودرولی. نو اړینه دغه دومره مهم سکتور نه دی، دا یو سایکل دی. دغه تبخیر او د تعرق په وجه باندې بارانونه چې دي کنه دا جوړیږي او بیا هم دغه سایکل چې دی دا ادامه پیدا کوي. ولې په خاص مقدار باندې باید د اوبو نه استفاده وشي چې هغه افغانستان کې نشته. د افغانستان زراعت چې دی د دې ابیاري تقریبا 90% چې دا 95% دا چې دا سطحي ابیاري ده. فلاډ اریګیشن چې ورته وایي د ویالو په توسط باندې موږ ابیاري کوو، چې په هغه کې تقریبا 90% اوبه ضایع کیږي د تبخیر په وجه باندې په ځمکې تکته ځي نور داسې دي. نو مهمه داره چې موږ کانالونه باید د هغې پختکاري وکړو، د هغې نه علاوه ډېرې سرمایه ګذاري ته چې اړتیا لري هغه
او د قطرهیي سیستم رواج کړو، خصوصا چې اوبه کمې غواړي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه تاسې یو نادم صاحب نظر څرګند کړي، یو اورېدونکی ډېر منتظر پاتې شوی دی، اول بده ته ورشو چې وخت هم کم دی. لطفا تاسې لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
مننه سروان صاحب، سلامونه تا ته استاد محترم مرحمت غلام سره کني ولې د پښتنه د غلا چې د منګر په منطقه کې د کاپیسا د پروان د منځ د پنځیر بسین باندې یو باندې د داوود خان د وخت سروې شوې ده، بغداري په باندې پنام باندې ده. نو اوس ملانونه کیږي، نو د ملمنو څخه د افغانستان چې د باندې په اړه څه وضاحت ورکړي، او که دغه باندې جوړ شي نو د اوبو سطح به ډېره شي او ډېر غټ باندې، نو که د میلمه دغه باندې په
ډېره مننه سلامت اوسه د دې لپاره چې وخت کم دی. سالارزه صاحب، دا موضوع به تاسو ته معلومي کلن جواب ورکړي.
په جمهوریت کې بلې دغه پلان زموږ په نظر کې و چې کار کیو کو سره د دې چې په پنځیر په سیمه باندې موږ باندې جوړ کو. یو بل ډېره مهمه پروژه چې د هغې لپاره موږ مالی امکانات هم د سیاسي بانک په توسط باندې پیدا کړي وو، هغه دا و چې د پنځیر د سینه موږ څنګه کولای شو چې دغه سطحي اوبه چې دي د کابل ته د پیپ په توسط باندې انتقال کړو، تر څو د هغې نه د څښاک لپاره استفاده وکړو، چې د کابل په ښار کې چې د ځمکې لاندې د اوبو کم موجوده حالات و چې د هغې فشار کم شي. نو دغه شیونه زموږ په نظر کې وو. اوس ما ته معلومات نشته چون دولت رسمیت نه لري، بانکونه هلته کار نه کوي. نو فکر کوم چې که د داخلي بودیجې د توسط نه حکومت په دې وتوانېږي چې تدبیر شي، چې خو خطا کنه بیرونی کوم کومک زما په نظر باندې شتون نه لري.
ډېره زیاته مننه، متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې ښاغلی نادم ته بیا نوبت ورکړو. له ښاغلی نادم څخه، همداراز له ښاغلی سالارزي څخه او ډاکټر صاحب هیواد څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی.
خبر میں دوا، خبر میں دوا. خبرو سرا راشا یت سولی دس پر لبادا خبرو سرا